radio.
احمد شبریم دا سجرادو پتی خبرونه کی مو هر کلی کوم خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودیجی ستونزه نه ده حل شوی. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان USAGM څخه د بودیجی د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. USAGM د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل اکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشه ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړی په گزارونو وشل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وشل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشهی د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پلاني سلیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې واشار یو ور یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هېواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بانکاک کې هم مرجوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سخت دي ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 1.5 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د سلسله مرکز د میانمار یا افغانی برما ساګاین شارتنشتې د مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې زورورې زلزلې ټکانونه په تایلند کې هم محسوس شوي او د دغه هیواد په پلازمې د بانکاک کې هم چې د سلسلې له مرکزه زرګونه کیلومتره لرې دی مرژوبلې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري دته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپلې خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نورو هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول یې خرڅ کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغسې یو حالت پرې راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ده ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د شار په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یوه جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګرډه مول د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږ تر لږه 40 پولیس افسران د یوه جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولي دي. بل ورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روان میلادي میاشتې تر 1 دېرشمې یعنی تر 2 شنبې پورې دي بې اسناده او د آی سی سی کډوالۍ کارت درلودونکي افغانان له دغه هېواده ووځي. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که زه هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میر سینی افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کېږي بل په عام روډ باندې پولیسالا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه څوک شری باندې اوسېږي هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زمانه بیا چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی زموږ تعلیمونه نیمې کې پاتې کېږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېرشم مطلب سورې پاتې کېږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زړه رحمت ویسته دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې ده، اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی ده، فوجانې یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو لره پورته کولو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخپریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړی دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوي دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تروسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لرې کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمی تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمی تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیمو زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنې غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیځ ځواکونه تهران په پټه د اتمی وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمی پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمی ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستان د مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو وغوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقونو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي موږ تر ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا سرګند ونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټۍ د مظاهرچیانو په ضد پروستۍ کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهرچیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپل مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوی، عام ولس د تشدد او پاج اغستو له خطر سره مخ شوی. اسد اقبال بټوایی پختون ژغورنې غورزنګ په خپل سیمه کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیږي.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دې ریاست لخوا روان دی. پدی کی د فوزی حکومتونو سره سیاسی حکومتونو او ګوندونو هم شامل دي. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر ډیر خبريالان نیولې شوې او په زده د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچي پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین اډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوې دي.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي. او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي،
هوش کې ناخن لې اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوي. ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوي بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په وروستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو مخکې تر دې چې غوښتنې ته مخه کړو، د اختر په دوشل کې د یو شمېر حقو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکو چې په وروستیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلی ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبره له خپلې محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. ښاغلی عبد ازادي راډیو ته وویل،
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي. ماشومه به وړکتون ته رسومه، نو ما او مېرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي. زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي، د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندي خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل،
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
دروژې رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي بیې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانی روژې روژه ماتې او پشنمي اوس نشته، وطن کښې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارۍ کوو چې بېرته په وطن کښې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتې او پشنمي ولرو.